نو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې محرک لیکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د کمیسون د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپل ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. پر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونو ته. دا پروان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان بلسوالۍ کې دی ردی او ټاکل شوې نن غرمه د غلطه په یو غونډه کې برخه واخلي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړې چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونزغمي. دا پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادۍ راډیو ته ویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. میرمن یزدان پرست ونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په مقایسه په سلو کې څو زیاتې شوې، خو یادونه یې وکړه چې اکثره ثبت شوې پیښې ډېرې زړه بوږنوونکې دي. میرمن یزدان پرست وایي هغه قضیه چې ثبت شوی اکثره بوګنوونکي دي، موږ د قتل تقریبا 15 قضیه درلودې. له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ، بې سوادي او ناسم دودونه هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راوستي. د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاند مرزوا کسادې رډیو ته وویل چې پیښه پرون د پنجشنبې په ورځ ماسپخین هغه مهال د ګرش کولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې وشوه چې یو هاموای له یو بل چټک موټر سره ټکر شو. په پای کې 10 کسان مړه شول او یو ټپي دی. ښاغلی ځواک وایي چې په وژل شوو کسانو کې 3 تنه مېرمنې یو ماشوم وبخي. ښاغلی ځواک وایي چې په وژل شوو کسانو کې 3 تنه مېرمنې، 3 ماشومان او 4 نارینه شامل دي. دا سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دی ردی او ټاکل شوی د چینن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه د چینن بام الته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې خپل راتلونکي پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې و مې اشمخ کې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هوا ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړې چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونزغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیف سره یې په ژنیو کې په پرونۍ کتنه کې دا مسله یاده کړې ده.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling.
دوی وایي ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونزغم او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروري ګامونه واخلو. اغلی بولټن زیاته کړ چې دوی د سوریه، افغانستان، اوکراین او ګنشمې نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. نو موړي ویل پاتروشیف سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. بولټن او پاتروشیف چې دواړو خپل کتنې وروسته خبري اعلان ته معلومات ورکول ویل چې دوی به ګډه اعلامیې خبره نه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له ډېر ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې عبارت ذکر شي. بریټیش ایروایز او ایر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې دراتلونکو میلادي میاشتې لپاره به ایران تخپل مستقیمي الوتنې وزنډي. د برتانیا او فرانسې اړوند هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید لوجي ایران ته الوتنې زنډي. بریټیش ایروایز او ایر فرانس دا اعلان په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو پر ایران بیا بندیزونه لګولې دي او د اقداماتو یې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. د ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ارزښت په دې وروستیو کې ډېر کم شوی. بریټیش ایئرویز ویلی چې تهران ته ورسې الوتنه به د سپتمبر د میاشتې په 22مه او لندن ته بیرته راستنیدل به د سپتمبر په 23مه نیټه وي. او ایئر فرانس بیا ویلی چې تهران ته خپل الوتنه به د سپتمبر لا 13مې څخه وزنګي. په لندن کې د ایران سفیر حمید بایدی نژاد د بریټیش ایئرویز دا اقدام خوشنونکی بللی. دا هالند هوایی شرکت کلم 13 میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر له 23مې نیټې څخه ایران ته خپل الوتنې زندوي. بریټیش ایئرویز، ایئر فرانس او کلم لوګدی وقفې وروسته په 2014 کال کې ایران ته بیا الوتنې پیل کړې وې. دا جرمنی وی محکمه حکم کړی دی چې د روسیې یو تورن تبه به د محکمې تر وخته په توقيف کې پاتې شي. یو دیرش کلن تورن محمد علي سي چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی، د محکمې په درشل کې توقيف ته استول شوی. جرمنی څارنوالانو پرون وویل چې د عدالت د فدرالي محکمې یو قاضي د محمد محکمه وزنډول او حکم یې وکړ چې نوموړی به په توقيف کې پاتې کیږي. محمد علي د چهارشنبې په ورځ د اګست په 22مه نیټه په برلین کې نیول شوی و. جرمنی څارنوالانو وایي چې نوموړی تورن د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې په زیاته اندازه چاودیدونکي مواد په خپل اپارتمان کې زیرمه کړي وو او غوښتل یې په جرمني کې یو برید ترسره کړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو بلتون پالو سره پنختو کې وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل چې له 2 میاشتو وروسته دا په یو ځل د اوکراینی سرتیرو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. اوکراینی چارواکي وایي نښتې هغه مهال پیل شوې چې بلتون پالو په لوهانک سیمه کې پر دولتي سرتیرو ډزې وکړې، خو بلتون پالو ویلي چې دولتي ځواکونو په وړاندې ځوابي ډزې کړي. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ پنختو کې لزرو زیات کسان وشل شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې امنیتي ادارو د کمیسون د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل خپلو کې د ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د بدلون غوښتنه کړې. دا اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان ترمنځ د ټلیفوني خبرو وروسته خبره شوې ده. پر دې کړکې چاو نندرو هم ریپورت دراوړو دا بام ووري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړې چې په امریکا کې په روانو انتخاباتو کې لاسوهنې به ونه زغمي. لوی د زو رسپانو ته کتنه هم لرو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی اورېدلی شي. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې امنیتي ادارو د کمیسون د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د دوی دفترونه خیر راتلونکي اونۍ پرانیستل شي. د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینو حذف شوو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزی دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي. احمد تکل په دې اړه سلری.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندیدل دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي، ولې امیدواري دي ته چې شروع دي دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به په انشاء الله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. په شروع دې هفته کې وعده دا ده چې شنبې یکشنبې ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو لورستي فهرست څخه د 15 شو استل شوی کسانو لړډلې د ځینو پلویانو ل شاوخوا دوه نوی رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر او په یو شمیر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړی دي. دوی وایي ترڅو چې د استل شوی کسانو نمونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. خغلی محمدی تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلي. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه ایتلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایاتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د موږ وړاندې څه کوم شکایات شوي دي د هغو ثبوت دې ته وغواړي. موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمري یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه په خپلواک ډول او له قوانینو سره سم کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د کورنوي چارو وزیر پرون ویل چې د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوې تر روسي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړي مجازات بشي. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر وایس احمد برمک په دغه پرونی غونډه کې د کابل ښار یو شمیر امنیتي مسولین په بې کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیتي قومندانې مرستیال صادق مرادی په دې غونډه کې ویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپل دنده یې په سمه توګه ترسره کړې. نوموړي د وزارت په مشرتابه نیوکې وکړې چې د دوی غوښتنې نه دي اورېدلې. دا موضوع د کورنیو چارو د وزیر او د کابل د امنیه کمانډانې د امنیتي مرستیال ترمنځ د لفظي شخړې سبب هم شو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وظیفوي تداخل او د دندو ناسم ویش د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې عمده ننګونې بولي. زما همکار محمد واصل وسال د امنیتي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې افغان امنیتي او استخباراتي بنسټونه د تروریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې راځي.
دلته تر ټولو عمده خبره هغه افغانستان کې د اوسني امنیتي مدیریت ترمنځ تفاهم او د دې ترمنځ د وظایفو تقسیم ده. اوس عملا په افغانستان کې د کله چې لوی ورځې، کله چې د جشنونو یا دغه شی ورځې چې په هغو کې لومړۍ درجه احضارات اعلانېږي، د هغه لپاره پولیس، ملي امنیت او د دفاع وزارت خپل وظایف لري. دوی په یوازې د دې شي تشریح کې مساوي ولري، یو بل ته خپل وظایف تشریح کړي. په پورته مدیریت کې یو ظروف موجود ده او هغه ظروف د دې باعث کیږي چې هغه کسان چې په ټیټو قدمو کې وجود لري هغه په یوازې د دې خپل اساسي وظایفو ته متوجه وشي. دوی په نورو مسایلو باندې نورو شیانو ته استخدامیږي او نور وظایف ځنه اخیستل کیږي. اصلي خبره دا ده چې پخوا کله چې په امنیتي سکتور استخدامېده او لومړۍ درجه احضارات ورکول کېده، هغه سیمه چې هغه به حساسه وه د هغه نه به د تهدید احساس کېده هغه سیمه به معمولا د پولیسو او د ملي امنیت تر کنټرول لاندې وي، د ساحې پاسپورت ورته جوړېد او ټول ساحې به مشخصې دي، او هغه څوک چې وظایف پیدا درلودل هغه به استخدامېدل او د هغو نه به وظیفه یا کار اخیستل کېده. نن یو لوی مشکل دا ده چې نه ملي امنیت، نه د کورنیو چارو وزارت او نه د دفاع وزارت د دوی د مسؤلیت ساحه او د وظایفو ساحې چې دي هغه د دوی ترمنځ تقسیم شوی نه دي، د دوی ترمنځ هماهنګي وجود نه لري. ګارنیزون تنها په نوم باندې موجود ده، ولې هغه وظایف چې یو ګارنیزون لري هغه نه دي. ګارنیزون قومندان او نور افراد او اشخاص چې په ګارنیزون کې موجود دي هغه د دې استعداد نه لري چې دوی په دقیقه توګه باندې وظایف تقسیم کړي.
بله، تدبیر صاحب، خو تر ډېره حده که وګورو لوړ پوړې امنیتي چارواکي بیا دا خبره کوي چې دوی هغه لازم امکانات او هغه څه چې اړتیا ده په ټیټو پوړیو کې امنیتي منصوبینو او مسؤلینو ته دوی برابر کړي دي، خو هغوی په خپلو چارو کې غفلت کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
موږ په حوزو کې د کشف اداره لرو، موږ د منطقوي کنټرول اداره لرو، موږ په حوزه کې د تعقیب اداره لرو، چې دغه ادارات هم د ملي امنیتو ادارو کې شته په حوزو کې شته او هم د پولیسو په حوزو کې شته. ولې دلته هغه افراد او اشخاص چې استخدام شوي دي هغه په نورو مسایلو باندې مصروف دي، هغه په یوازې دي چې دوی وظیفه اجرا کړي، دوی ته هغه څه چې وظیفه ورکړل شوې ده په هغه باندې کار وکړي، دوی سو استفاده کوي، دوی د تنظیمونو یا د نورو ډلو لخوا استخدام شوي دي، هغو د امنیت ته زیاته توجه کوي، په یوازې دي چې خلکو امنیت ته او په یوازې دي چې دوی د لومړۍ درجه وزارت په اهمیت باندې پوسی دي، د یو تعداد لومپنو افرادو اشخاصو د امنیت ساتنه د هغو په تر شا منډې او په هپتو اخیستلو، په پیسو اخیستلو، په دغو مسایلو باندې مصروف دي.
کابل خان تدبیر د امنیتی چارو کارپوه چې په افغانستان کې په وروستیو امنیتی ستونزو په دې برخه کې د چارواکو ترمنځ په ناندرو څرګندونه کولې. دوستان، تاسو موږ له آزادې راډیو نه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپل ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره به هم په اسلام آباد کې پر سیمه ایز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. پامیر ساحل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوې حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکی سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیل لري. د ویل افغان لوس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګاللې دي، خو وس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواري پر جامع میکانیزم سلا شوی.
پاکستان او افغانستان نه مل بیٹھ کر
د وی پاکستان او افغانستان دواړو سره کیناستل پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشی ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د خکولو هڅې کوي. د اگست پر 19 یو شمیر رسنۍ خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته ترتګ مخکې د څو ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړۍ ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دی وایي موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او ورباندې ځان پوهوو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمه لري او که خدای کول له خپلو توقعاتو به هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استحکام کې حصول مې ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونی تر هغه یو ورځ ورسته کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته په روغتونونو کې درملنه کیږي. د اگست پر 9 غنو وسلوالو پر غزنی خار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره نښته پیل شو چې د اگست تر 14 روانه و. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړو چې د وسلوالو لسګونه مړی پاکستان ته وړل شوی او د هغه هیواد په روغتونونو کې د یو شمیر جوبلو درمل نه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه څخه سپیناوی غوښته او ورباندې غږ کړو چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل د اگست پر 14 په ونیزه خبری غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسم بللې او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26 تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅې کوي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړی چې تیر مازیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی وو. د وزارت وایانده هیدر ناورید د خبره پرون ماخام ترغی وروسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل پر ټوئیټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی. خو امریکایي بیان وایي چې پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام کولو وویل. پامیر ساحل په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماخام پر ټوئیټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تیروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلی د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر ناورت په واشنگتن کې د خبريالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروری نه ده چې زه یې دلته ټکه په ټکه ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکو کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټوئیټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستي د خپل بیان درست کړي. خو هیدر ناورت د خبريالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله یې وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ. خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه ده راغلي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټوئیټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکایي بلیونونه ډالر اخیستي دي خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخي کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادی رادیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان او نړۍ په اړه څه وایي سفیولا ستانک زیور ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د طالبانو په اړه چې وایي د مسکو په غونډه کې برخه اخلي مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي د طالبانو یو ویاند په کابل کې د دې ورسپانه دفتر ته پیغام لیږلی او ویلي چې په قطر کې به د دېړلې د سیاسي دفتر مشر د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري په غاړه ولري. روسي ویلي ځینې هیوادونه او طالبان یې وربللي څو د افغانستان په سولې او ثبات خبري وکړي. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د مسکو غونډه به د ښکېلو خواو له حضور پرته څنګه ترسره شي. افغان حکومت او امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. خو نیویارک ټایمز لیکي د روسیې دا نه وخت د افغان او امریکایي چارواکو ډیپلوماسي د ګډوډۍ له ګواښ سره مخ کوي. د ورسپانې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکو له میاشتو میاشتو راهیسې هڅه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته راوبولي. خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې روسیا او طالبان هم په ښکاره توګه سره متحد نه دي او پر یو بل د عدم اعتماد ډېر دلایل لري. ستارز اند سترایپس ورسپانی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. نیکلسن ژر خپل دنده پای ته رسوي او پر ځای بل قمندان کار پیلوي. جان نیکلسن پرون ویلي د امریکا ستراتیژي افغانستان او جنوبي اسیا ته ښه نتیجه ورکوي. امریکا تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې وه. ستارز اند سترایپ لیکي که څه هم د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د دویم اوربند لپاره وړاندیز ونه منل شو، خو نیکلسن په دې باور دی چې دا وړاندیز سیاسي ډایالوګ له پایل سره مرسته کوي. ورسپانی لیکلی جنرال نیکلسن په خپل خبرو کې ومنل چې پاکستان لا هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخه نیسي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړې چې په امریکا کې په راروانو انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه زغمي. د موضوع تفصیل احمد تکل څخه اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنځشنبه په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشف ته په ژنیو کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي. ما ورته په ډاګه کړه چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونه زغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړه چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولټن او پاتروشف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه. خوله غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي، خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمیر روسی ډیپلوماټان یې استلی دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترنګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانونکې تګلاره د دې ترنګلو اړیکو علت دی.
دوستانو، په ورستوي کې د امریکا او ترکیه ترمنځ کړکیچ پر سیاسي دود او ترکیه له زیاتیدونکو اقتصادي فشار سره مخ ده. فرشته جلال زئی په اړه ریپورت لري.
د ترکیه او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقره اقتصادي فشار د زیاتیدو په حال کې دی. د واشنگټن او انقره روابط په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش اندرو برونسون تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت اندرو برونسون چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و، سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسون تور لګېدلی چې په تورستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده. کچېرې مجرم وپېژندل سي، په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسون په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت مقرره نه ترکیه د برونسون د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لویه اشتباه کړې چې کشیش برونسون یې نه دی خوشې کړی. جان بولټن په ترکیه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه وویل فکر نکوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت غیز لپاره په هیڅ ډول کافی وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم داراز وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسن خوشی کړي، د واشنگتن او انقرې ترمنځ لانجې حتی پای ته رسیدلی شي. خو د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین پرون د بولټن د خبرو په جواب کې د رویټرز خبری اژانس ته وویل چې امریکا باید د ترکیه د قضایه قوې خپلواکۍ ته درناوی وکړي. کالین وویل د بولټن له خبرو معلومه سوه چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد گزار کوي او د ناټو پر وغړی اقتصادي جنگ پیل کړی دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د سهار ته نیمه بجو ته یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. چارواکی وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوې دي. دا پیښه پرون ماسپخین شوې ده او په مړو شوو کسانو کې درې مېرمنې، درې ماشومان او څلور نارینه شامل دي. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ډیره دی او ټاکل شوې نن غرمه دغلته د سیمې د اوسیدونکو سره په یوه غونډه کې برخه واخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگتن به د کانګرس لپاره په راروانو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونزغمي. بریټیش ایروایز او ایر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپل مستقیمي الوتنې وسنډي. د برتانیا او فرانسې اړوند هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډي. د جرمني وی محکمې حکم کړی دی چې د روسیې یو تورن ته به د محاکمې تر وخته په توقیف کې پاتې کیږي. او اوکراینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او وطنه نور ټپیان دي. دوستانو اختر تیر شو، خو په خوست کې خلک وایي چې سکال اختر یې د نورو اخترونو په څیر په خوښۍ لمانځلې او ښه شوی دی. دوی پرون د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په خوست کې د امنیت خواله او د خار په بیلابیلو ځایونو کې د نوو پارکونو جوړیدل د دې سبب شوی چې خلک او ځوانان د ورځې او شپې پارکونو کې میله ځایونو ته ولاړ شي او هلته میلې او بنډارونه وکړي. پر دې موضوع به د نجیب الله الوخیل ریپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کله خبريږي.
د خو ځوانان او اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت او د خار په بیلابیلو سیمو کې د تفریزایونو او پارکونو جوړیدل د دې لامل شوی چې د نورو کلونو په پرتله دا اختر ډیر په خوند او خوشحالۍ سره ولمانځي. دوی زیاتوي په خوا به د اخترونو لمانځنه یوازې درې ورځې وه، خو اوس ځوانان او خلک د شپې تر ناوخته په پارکونو او تفریزایونو کې ګرځي، بنډارونه جوړوي او د اخترونو لمانځنه هم څو ورځې دوام کوي.
نوم مې نظیف الله مفتون دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. ماشاءالله د نورو کلونو په نسبت په خوست ولایت کې دغه اختر بیل خوند او رنګ لري. په خوا به دغه اختر درې ورځې لمانځل کېده، خو اوس یو اختر له بل نه ښایستوي، بل نه بل نه ښایستوي. اختر تر ډېرو ورځو پورې لمانځي، میلې کوي، خصوصا دا د متون تپه په نوم دلته چې کومه تپه ده دلته راځي، بیلابیل پارکونه جوړ شوي دي.
د آریان په نوم یو بل ځوان وایي چې د نورو کلونو په پرتله دا ځل اختر ته ډېر تیاری نیولی دی.
د اختر د پاره مې چې نورو کلونو به دوه جوړې مې ګنډلې، و د دې اختر ته مې څلور جوړې ګنډلې. څلور ورځې اختر په خوست کې لمنځو. ځان ځان ته مې واسکټ مې اخیستې دي او ځان ځان ته مې چپلۍ مې اخیستې دي. نو دې د پاره چې خوشاله اوس هغه خوست نه دی لکه پخوا چې و. بیخي به داسې خیال ونه کړي چې دا خوست دی، وبوئ که بل ملک دی او په بل بهار ملک کې اوسېږو.
د خوست یو بل تنځوان بهار سمسور وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په خوست کې د اخترونو لمانځنه ځکه ښه ده چې یو د خلکو په همکارۍ امن پکې دی، او بل دا چې په ښار او اطرافو کې ډېر ښه میله ځایونه جوړ شوي دي.
خوست د امنیت له نگاه نه بیخي ښه دی او په دې کې د عامو خلکو رول ډېر مهم دی. بل مهمه خبره دا ده چې خوست تیر وخترونو ته پکتو د میلا زایونه ډیر خزایونه لري په خار کې پارکونه جوړ شوی هته د شپې لخوا هم اخترونه منځل کیږي اتړونه کیږي په چوک باندې په بازار کې
مدني فعال عابد زدران وای چې د خوست د اخترونو په منځرو کې د پخوا په پرتله دا توپیر راغلی چې اوس د شپې هم خلک ګرځي او په میلا زایونه او پارکونو کې بندرونه جوړوي.
اوس هغه وخت نه د خوست کې ځوانان د ورځې هم اختر لمانځي او د شپې هم تر ناوخته پورې په پارکونو کې چکرې وهي او اخترونه لمانځي او بندرونه جوړوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی محمد ارغوان وایي سره له دې چې په هیواد کې ستونزې ډېرې دي خو بیا هم په خوست کې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د ډېرو نورو سیمو پرتله په دې ولایت کې لوی اختر ښه ولمانځل شي.
هیواد کې کړکېچن حالات شته خو ولې بیا هم سرونه غواړي چې اختر ښه ولمانځي ځکه اختر د پخلاینې او رضایت یو ډېر ښه چانس دی. خوست یو فرامنه ولایت دی، ځوانان بېلابېلو ځایونو ته ځي هلته چې د تفریح ځایونه دي، ځوانان خوشحاله دي.
په اوس وخت کې د خوست د تڼیو د ادممد سیمه د زدرانو او سټو کنډو د غرونو بېلابېلې سیمې فارم باغ میلمکوټ وزیر باغ د متون د غونډیو سلسلې همدارنګه په خار کې د خوست تفریحي غونډۍ د حکیم تڼیوال پارک غازی ببره خان پارک شاهي دربار او نور پارکونه هغه ځایونه دي چې د خوست خلک او ځوانان ورځي او هلته د اخترونو او نورو خوشحالیو لمانځنه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هر وخت په تیریا بیا د اختر په شپو ورځو کې کچیر له حد نه ډیر خواړه خوړل شي نو هم لویانو ته او هم ماشومانو ته د ګڼو سیستونزو سبب ګرځي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. لموږ سره میلما د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې به درته وایي چې کوم خواړه که چیرې ډیر وخوړل شي ماشومانو ته سي ستونزې پیدا کوي؟
دا رښتیا خبره ده چې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي په کورونو کې په ځانګړې توګه وچې میوې او تازه میوې ډیر زیاتې وي. که چیرې ته دا میوې ډیرې سالمې هم وي که په ډیره اندازه وخوړل شي هم ماشومانو هم لویانو ته خطرونه پیدا کوي او مضرې تمامېږي. له همدې کبله باید په خوراک کې لږ کمی راولو ځکه چې د هر دوست د هر خپلوان کور ته چې ځو په ځانګړې توګه ماشومان هلته ډیر خوراک کوي یو کو نه بلته او بل نه بلته بالاخره د دې سبب کیږي چې معده ډیره ډکه شي او په پایله کې ماشوم ته ځینې روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
دغه څو ورځې اختر ته تیر سکنه څنګه؟ آیا تاسو کله روغتون کې یا معاینه خانه کې چیرته داسې کوم ناروغ سره مخ سوی یا چې هغه همدغه د ډیر خوراک له وجې دې حد ته رسیدلی؟
د اختر په تیرو ورځو کې زه نه په روغتون کې نوکر یم او نه خپل شخصي کتنځي ته تلم، خو ځینو دوستانو ماته په ټلیفون باندې ما سره په ټلیفوني اړیکې نیولې دي او کله کله مانه دا پوښتنه کړې چې ماشومې مثلا داسې زړه بدوالی لري یا کانګې کوي څه وکوم؟ بیا ما ورته اړینې لارښوونې کړې دي.
د اختر په میوو کې مونږ نه خود دی او کشمش دی او شیرینی باب دغه شیان ډېر دي، خو کې سیمیان چې تون دي، د کوم یو ډېر خوړل ماشوم ته زیات توان رسولی شي؟
هر ډول وچې میوې چې زیات وخوړل شي ماشومان ته توان کوي، خو ځینې ځانګړې ناروغۍ منځته راوړي
مثلا
د چاکلیټو د کلچو مثلا جلبی یا زلوبۍ خوراک هغه شیان چې ډېر خواږه لري کې داسې د ستوني درد منځته راوړي کې داسې د معدې ناروغۍ منځته راوړي د معدې تیزاب کچه لوړه کړي تسمم منځته راوړي. مثلا هغه وچې میوې چې د هضم او جذب ډېر ستونزمن ده مثلا بادام پسته د دې ډېر خوراک چون صحیح نه ازمیږي کې داسې ماشوم ته نس ناسته منځته راوړي.
بله، د دغو میوو ډېر خوراک د خو طبیعي خبره ده چې دوی به ناروغه کیږي. که داسې راته وایي دا تر کوم حده پورې خطرناک تمامېدلی شي، آیا د مرګ لامل هم کېدای شي؟
کېدای شي. مثلا ځینې تسممات دي چې د وچو میوو د خوراک په پایله کې منځته راځي، تسممات کېدای شي چې ډېر شدید او ډېر جدي وي، حتی د مړینې لامل شي او هغه خفیفې یا کمې ستونزمنې پېښې مثلا زړه بدوالی، کانګې، نس ناسته، تبه، سردردي، ځاندردي، د سرګرځېدنه یا سرچرخي دي، دا هغه خفیفې نښې نښانې دي خو کېدای شي د مړینې لامل هم شي.
کله چې کورنۍ بې پروايي کوي، ماشومان پریږدي چې هر څه وخوري او بیا ناروغ سي کنه، دغه مسله ماشوم ته، کورنۍ ته، ډاکترانو ته څومره ستونزې او جنجالونه پېښولی سي؟
لومړی خو دا چې د کورنۍ او دغه د خوښۍ ورځې په غم بدلوي، ځکه که چېرته یو ماشوم ناروغ وي، والدین، پلار، مور، ورونه، خویندې هغه سره په تکلیف وي، دوی مجبورې دي چې هغه روغتون ته یوسي. یو خو دا ده چې د خپلو خپلوانو دیدنې کتنې نه محرومیږي، او بل دا ده چې دغه خپله یو غټ اندېښنه ده چې د ماشوم ناروغي خو په کور کې د ټولو لپاره یو ستره ستونزه ده. په همدې خاطر دوی غمجن وي، ځکه د خوښۍ ورځې په هغه شکل چې لازمه ده او هغه پلانونه چې دوی جوړ کړي دي چې په دې اختر په ورځو کې چیرته لاړ سو څه وکړو، هغه پلانو سره دوی ځان نسي عیارولی، او بالاخره د اختر شپې په روغتون کې یا په کور کې د ماشوم په ناروغۍ کې دیریږي.
نو اوس د حل لاره څه کېدلی سي؟ اختر ده، پار کور کې یا د میز په سر وچې تازه میوې، اوس خدا د لوی اختر ده کنه، خلک قرباني کوي، غواښې معمولا غرمه ورته راخلي، یا ځینې کسان دره چې هماغه د چای په وخت کې ورته راخلي. دا هر چېرته سته پار کور کې دي، او ماشومان هم اکثره کسان بیایي له ځان سره د اختر مبارکۍ ته، د دوستانو کور ته. دغه حالت کې څه وکړي دوی چې دغه ورته ستونزې په خبرونه کې یاد سپي ماشوم سره مخ نسي؟
والدین ته باید خپل ماشوم د معده ظرفیت یا دغه د خوراک اندازه معلومه وي. نو دا داسې نه کیږي چې دوی باید داسې پاملرنه ونه کړي، او د اختر په ورځو کې هغه نورمال خوراک چې د دوی و هغه دوه چنده یا درې چنده کړي. دوی باید کوشش وکړي چې د ماشوم هغه عادي خوراک ته په هغه اختر په ورځو کې هم دوام ورکړي، او ماشوم ډیر خوراک ته پرې نه دي، ډیر زیات خوراک ته، او په ځانګړې توګه مثلا دغه د قربانی غوښې چې په کورونو کې پخیږي، دا خو هم غذایي مواد دي که چیرته موږ ماشومان پرېږدو ته په ډیره زیات اندازه وخوري، هغه هم ماشوم ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. او یو بلې مسلې ته زه غواړم چې د هیوادوالو توجه راواړوم، هغه دا ده چې که چیرته مثلا غوښه یا بل قطغ یا پخیږي، تر دوه ساعتو پورې باید دوی مصرف کړي،
ځکه چې ګرمي ده،
ځکه چې هوا ګرمه ده، دوه ساعتونو وروسته وغواړي که ونه غواړي په نوموړو په خصوصو غذایی موادو کې ځینې میکروبونه تکثر کوي، نمو کوي. نو دوه ساعتونو وروسته دا خواړه باید ماشومانو ته ورنکړی سي، او خپل یې ونه خوري. کوشش وکړي چې دا کچیرته په خصوصو خوړو باندې دوه ساعته لاغه نه زیات تیر شوي، دا باید بیا ځلې ګرم کړي، تودی کړي او بیا مصرف کړي.
تاسو ویل چې چیرې خواړه ځنډنی سي هغه ماشومان او دوی ته د ناروغۍ سبب کیږي، لکه څنګه مو چې مخکې ویل لوی اختر ده، په اکثرو کورونو کې د قربانۍ غوښې ښې پریمانه دي. دوی معمولا د پخولو په وخت کې هغه څه چې ضرور دي په نظر کې نه نیسي، مثلا ډېره زیاته غوښه سره کوي، یا هغه کوم لواب چې ورته جوړوي، پیاز او بانجان ډېر سره کوي که نه، دغه څومره روغتیا ته زیان رسولی سي؟
سره کړي مواد، خوراکي مواد ډېر زیانمن دي، ځکه دا نه یوازې چې د معدې تکلیفونه پیدا کوي، مثلا تیزاب لوړوي، کله چې غوښه سره کیږي یا کباب په شکل یا نور غذایي مواد سره کیږي، یو ډول داسې مواد په نوموړو موادو کې منځ ته راځي چې هغه د سرطان لامل کیږي. یعنی سره کړي خواړه د حتی د مرۍ د سرطان لامل کیږي. په همدې خاطر نه یوازې دا چې د معدې تکلیفونه پیدا کیږي، د سرطان لامل کیږي. همدا وجه ده چې د خوړو زیات سره کولو ته اوس اجازه نه ورکول کیږي، او له دې نه باید ډډه وکړي.
سی خواړه، هغه خواړه چې روغتیا ته متوان ونه رسوي، هغه کوم خواړه ته ویلی سو؟
ټول خواړه چې په ښه توګه وپیرودل سي، په ښه توګه زیرمه سي، په ښه توګه چمتو کړی سي، ټول خواړه موږ وایو چې ټول خواړه صحیح دي. مثلا موږ د خوړو ګروپونه د روغتیا له پلوه دغه خواړه ټول په اوو ډلو باندې ویشو، چې ځینې نمونه درته اخلم. یو د غلي دانې دي، لکه جوار، وریجې، غنم، غوښه ده، مثلا د مختلفو څارویو مثلا ماهي دي، حبوبات دي، لبنیات دي، مثلا شیدې او پنیر او مستې او لمدې ډلې، نور لبنیات، سابه دي، یعنی سبزیجات، تازه میوې دي، شحمیات او غوړ، دا شیان دي. دغه اوه ډلې مواد دي، غذایي مواد دي چې موږ ترې استفاده کوو. ټول که په ښه توګه چمتو سي، دا ټول صحي خواړه دي، سالم خواړه دي.
او که ونه سي،
او که چیرته موږ مواد رانیسو، یعنی پیرو یې، که چیرته موږ د دوی موادو په کیفیت باندې ډاډمن نه یو، دا صحیح خواړه نه دي.
بله، کومې خبرې چې په خبرونه کې یاد سوي، که چیرې دا په پام کې ونه نیول سي، نو واضح خبره ده چې نتیجه به زموږ ناروغي وي او له ناروغي وروسته به پیمانی به هیڅ ګټه ونه لري.
هیڅ ګټه نه کوي. خوراکي مواد موږ په بازار کې رانیسو، باید هغوی بوی، طعم او ظاهر ته پاملرنه وکړو.
ډېر زیات مننه زمنده اوسې.
تاسو هم ډېره مننه. تاسو ته د خوښۍ او خوشحالۍ نه ډکې ورځې غواړم.
زنده اوسې. سوله ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبرې په اختر کې د پرخوري یا ډیر خوراک پکله باوريدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي. تربیه فرض کې چی است علمال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اردوونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. اختر چې تیر شي بیا براشي، د ځواني عمر چې تیر شي ناراضینه. آیا تاسو په لوی اختر کې قرباني کوئ؟
بله، هو مونږ کور کې قرباني کوو. قرباني خو د پخوانه چې کله مونږ واړو مونږ زمون کور کېدل.
ځین خلک ولې د قرباني غوښنه ویشي؟
د قرباني هدف چې دی بس خالي وینه تویول، هو نور غو خزانه سات.
او د اسلام له نظر د قربانی غوخه څنګه باید وویشل شي؟
هغه په دریو حصو باندې تقسیم کی. لومړی حصہ د ځان لپاره، دویم د خپل نږدې خپلوانو لپاره، او دریمه ده هغه فقرا او مساکینو لپاره چې هغه قربانی نوي.
خو ګوردونکو، سربیره پر دې چې قربانی د الله جل شانه په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. کله چې بډایان د قربانی غوخه د بیوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندۍ کوي. بډای او فقیر یو د بل ترڅنګ خوښي کوي، چې دا خوښي په ټولنه کې د سوکالۍ او نیکمرغۍ لامل ګرځي. د دې اونۍ د کور کلی خبرونې موضوع مو د قربانۍ د غوښې سمویش ته ځانګړی کړی ده. دا چې د قربانۍ غوښه څنګه باید وویشل شي، او ولې ځینې کورنۍ د قربانۍ غوښه ټوله ځان ته ساتي، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه یوسف زدرانیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
اوریدونکو، قربانی یو داسې عمل دی چې په قرآن، حدیث او اجماع سره ثابت شوی دی، او پر دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی. قربانی یو مالی عبادت ده، او حکم یې هغه څوک چې وس لري واجب دی. اکثرا د لوی اختر په ورځو کې هغه کسان چې وس لري قربانی کوي، او د دوستانو ترڅنګ د قربانۍ غوښه فقیرانو ته هم ویشي. د قربانۍ په حق لمو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی پوښتل چې آیا دوی قربانۍ کوي، او که کوي غوښه یې څنګه ویشي؟ له نوموړي یې اورو.
بله، هو مونږ کور کې قرباني کوو. قرباني خو د پخوانه چې کله مونږ واړو مونږ زمونږ کور کېدله، نو زما دومره یادیږي چې زه کله وړوکه بیا به ما مخ واړو، دوی به غوښه په درې وسې تقسیم کړه. بیا به ویل دا د چا، مونږ ویل دا د اقاربو، بیا به ویل دا د چا، بیا به ویل دا زمونږ، بیا ویل دا د چا، بیا به ویل دا د مسکینانو. نو په دغه وجه باندې تقسیمات د ابتدا نه زمونږ په کورنۍ کې خلک کول. اوس مونږ د قربانۍ غوښه په درې برخو ویشو، چې یو د ځان دپاره ساتو یوه برخه، یو د مسکینانو حق پکې بیلو، او بل هم د اقاربو. دا زمونږ شاوخوا ګاونډ کې چې څوک مونږ ته معلوم وي چې هغه مسکین دي، نو هغه بیا ویشو، خپل ماشومان ته ورکو چې دا به هغوی کری ویسي. هسې نه چې دا زمونږ اقارب یا نږدې اقاربونه بیا خپل د اقاربو له برخې نه ورک. چا چې قرباني کړی هغه خو دې ته ضرورت هم نه لري، او بل مونږ کوښښ پیدا کوو چې چا قربانی نیوی کړي او زمونږ په قربو کې هغه ته ورکو. د هتاه د کور نه بیرون هم باسو لري زه ته ماستو. مثلا مونږ په کارته نو کوس فیلانو سیګو چې په ارزان قیمت کې مونږ ته معلومي چې هغه خلک لږ مسکینان دي، بیوسه دي، هغه لپاره لګو. خو مهمه ده چې مونږ ته معلومي چې دا زمونږ په قربو کې لږ غریب خلک. دا خو د واجب طریقه ده، او یو د ټول پیغمبرانو نه راپاته ده، د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخت نه. نو کوښښ پدې کوو چې هغه د ثواب په توګه ټول شریک کړي.
ځینې کسان بیا قرباني صرف د څاروي وینه تویول ګڼي، د کابل ولایت اوسیدونکی وصال وایي چې قرباني کوي، دا چې غوښه یې څنګه تقسیموي له نوموړي به یې واورو.
قرباني چې کو خالي هغه وینه توی شي او نور چې دی بس کور کې هغه غوښه چې کور کې د استفاده کړه، بس دغه ملګري انډیوالان یې بس دغه برابر کړو مېلمستیا او هماغې په کار وړل کېږي کور کې همدغه شه. د قرباني دغه چې دی بس خالي وینه تویول هدف هو، نور غوښه ځان ته ساتو، مېلمستیا دې کوو ملګرو انډیوالانو، بس دغه ډوډۍ دې کوو، نور چېرته په چکر ځو ځان سېویسو یا ځای کې په لکه مسته برابر کو عمل تیزان سره وړو، خو دسی بل چاته نه ورګه خپل فامیل کې کارو چوي پلیزر کې فرته بچ څو خم ضرورت چی راخلو تی او استفاده تک.
په دې ورځو کې د قرباني غوخه مستحق خلکو ته و بشل شي، خو په ځین مواردو کې بیا دا عمل نه تر سره کیږي او بے وزله خلک له نظر غورځول کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی شمس الدین شیرانی چې په یو دولتي اداره کې اجیر ده، له شتمنو خلکو داسې ګیله کوي او وایي
دا خلک هم قرباني نه راکوي، ټول خلک خپل خپلوانو ته ورکوي، خپلې میلې پکې، موږ غریبانو پکې سکیم څوک نه دی، که څوک یې رالږي یو اډوکی راولږي هغه هم د خوراک خو نه وي، خو دته مجبورې موږ یې خورو څه وکړو نو. دا اوس دلته شتمن ډیر خلک د پنیاز وی کې ډیر دي، واسه نه رالیږي، په خدای پروش کال وو یو شه دی، په خدای یو اډو کې راکې ولې یې خو بخوري ته تر دې اضافه او انتظار کړ. دا هغه خلکو تی ور کوي، سیالي لري، شریکی لري، نور د خپل خپلوان تی ور کوي، مش څوک څه کوي دین ذکر وو شه برخه دغه دا شش برخه دا مسکینان تور کوي شي نه خوري او څوک نه واړی د رنگ باندې بدیش هغه د تی ور کوي.
ځینې وخت خدا قرباني د سیالي لپاره هم کیږي او د خپل شتمنو د ښکار کولو لپاره، نه د بې وزلو د لاسنیوي په خاطر. د لوګر ولایت اوسیدونکی محب راته په همدې حکله داسې غږېدلی دی.
اوس یو رواج غوندې جوړ شوی، یا څوک زیاتره خلک رواج غوندې بلي چې څوک ورته راځي هغې ته ورکوي، او یا چا سره رفت آمد ولري هغې ته ورلیږي. مستحق خلک خو ککور د مخې ته هم ورته راسي نه ورکوي، یا باید داسې کار وکړي چې وی ګوري هغه کور والا مستحق ده، نه ده قرباني کړې، نه ده کړې، هغه چې قرباني کړې مه هغې ته ورلیږي. سیالي غوندې دغه سیالي غوندې جوړه ده، نو اوس هر سړی خپل هماغه خویش او قوم ګوري، هماغې ته ورکوي چې رفت آمد سره ولري، سیالي او شریکي ولري. همدغه مستحق خلکو ته نه رسي. داسې خلک شته چې په کالي نه وي خوړلي، هغې د اختر په تمه یې اختر کې ورته څوک ورنه کړي، نو داسې سیالي والا څوک لري او داسې غریب او غربت ته نه رسي.
عزتمن اوریدونکو، ځینې خلک کله چې قرباني کوي نظافت په پام کې نه نیسي. په دې حکله مو د خلکو نظرونه راخیستي چې د خبرونې په دې برخه کې په ګډه سره اورو.
زه نورالحق نیژمه، هر مسلمان یو پسه یو غویه یو شیمه سره آزادۍ دی، بلا کو مخته یا د کورو مخته یا خپل چارپیال په مخ کې باید نظافت دائم د پاره داسې نه شي. د اختر په ورځو کې دا باید تنظیم مراقبت ځینې وکړي، خو دوی څخه امراض پیدا کېږي او دومزاد چې غوښې دوی خپل خوري او بوی و دا سبل ویني درته پر نور مسلمانانو باندې بوی باندې کوي. دا باید پاکي باید نظام ځای ورته ولري.
نوم مې ولی خان د کابل ولایت چرسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی، خصوصا د قربانۍ په وخت کې باید نظافت ته ډیره جدي پاملرنه وکړو. نو په کار ده چې دغه د قربانۍ مالونو پوستکي لري یا ویني په یو خاص او مخصوص ځایونو کې جیب جی شي.
زه وحید الله د اتمې نایې کارتناو اوسیدونکی. په قربانۍ کې د نظافت پام نیول ډیره مهمه خبره ده. په وخت د قربانۍ کې باید چې هغه کوم زیاپګي شیان چې دي هغه له مسکوني ساحو نه لرې ولیدل شي، چې خدای نخواست سبب د امراض او نور شیان نه شي.
وګورئ دا چې د قربانۍ غوښه څنګه تقسیم شي او چاته ورکړل شي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی له دیني عالم الحاج مفتي سمیع الله ریحان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
مولسی په پیل کې خو دا پوښتنه مطرح کړو چې د اسلام له نظره دغه د قرباني غوښه باید څنګه تقسیمات شي؟
د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول دا یو واجب عمل دی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه ډیر بهترین
عمل هغه د وینې تویول دی. نو هر کله چې سړی قربانی وکړي د قربانۍ مقصد دا دی چې انسان عملاً دا وښایي چې زه تنها قربانی نه کوم بلکې زه د هغې غوښې هغه مسلمانانو ته ورکوم او هغه کورنیو ته ورکوم چې هغوی قربانی نه وي کړي تر څو د هغې اولادونه هم د قربانۍ د غوښې نه برخمن شي. د دې وجه نه د اسلام د مبارک دین ستر د ټولو نه لوی او زړه سواند چې اسلامي اصول موږ او تاسو ته ښودلی دي، ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلې د قربانۍ غوښې په نورو مسلمانانو فقراو باندې تقسیمولې او یوه قربانۍ به د ځان دپاره کوله او یو به یې د امت دپاره کوله. نو دا د امت دپاره تعلیم دی چې باید غوښه د خپل ځان دپاره پرېنهدي، هغه په دریو حصو باندې تقسیم کړي، لومړی حصه د ځان دپاره، دویم د خپل نږدې خپلوانو دپاره، او درېیمه ده هغه فقرا او مساکینو دپاره چې هغوی قربانۍ نه وي.
مولوي صاحب، ځینې خلک په افغانستان کې داسې هم شته چې صرف هدف وي دا ده د قربانۍ چې وینه تویه شي او نوره غوښه ځان ته وساتي، یا یې لاندې کړي، یا یې وچه کړي، یا یې وایي چې موږ میلمهدار یو یا څنګه. دغه څنګه موضوع ده؟
اساسي موضوع دا ده چې هغه خلک چې وایي چې قربانۍ صرف وینې تویولو ته وایي، ګورئ قربانۍ دپاره شرایط دي، قربانۍ دپاره اصول دي، د قربانۍ دپاره اساسات دي. که چېرته د وینو تویولو موضوع وي نو بیا به یو چا په دغه ورځ باندې چرګ لاله بیا به ویل ما وینه توی کړل، یا بیا پیلمر غلاله بیا به ویل ما وینه توی کړل. نه، قربانۍ په هغه مخصوصو څارویو باندې چې کیږي د هغې وینه تویول کیږي. نو د دې دپاره چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا ژوندی پاتې شي او الہ العالمین په دې خوشحالیږي. او قرآن کریم کې دوه لفظونه راغلي دي چې د هغې نه قربانۍ ثابتېږي، یو نسک راغلی دی، بل ونحر راغلی دی. نو د قربانۍ مقصد تنها وینه تویول نه دي، بلکې قربانۍ په هر معنی قربانۍ ده. د وینې تویول، په دې ورځ خدمت کول، په دې ورځ باندې د څاروینه پوستکی ویستل، د هغې غوښه میده کول او بیا د هغې غوښه تقسیمول. که چیرې یو څوک ټوله غوښه په خپل کور کې کیږدي او فقرا او مساکینو ته یې ورنه کړي، خصوصا په دې جنګ ځپلې افغانستان کې چې داسې کورنۍ لرو چې کلونه کلونه یې غوښه نه وي لیدلې، هغوی ته ورنه کړی شي او مالداره خلک غوښه په خپلو یخچالونو کې وساتي، نو دا بیا قرباني نه ده، دا قصابي ده. نو قصابي او قرباني ترمنځ باید سړی فرق وکړي.
مولوي صاحب، بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې البته ځینې کسان دي چې د غوښه هغه چا چې قرباني کړي لکه سیالي غوندې وایي، فلاني قرباني کړې وده چې زه مرده ولېږم چې ونه وایي چې د قرباني نه کړې، دغه موضوع څنګه ده؟
دا خو بدل نه دی چې اوس څوک چا کره غوښه ولېږي او بل کور والا وایي زه یې درلېږم، داسې نه ده. حق د قربانۍ هم دا دی چې هغه فقرا او هغه مساکینو ته ورکول شي چې هغې د قربانۍ نه محروم، کونډې، رنډې، یتیمان، مایوبین، ډېر سپینګیري، داسې ځوانان چې هغه مایوبه وي او هغوی کارونه ونه لري او په دې ورځ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي، داسې کورنیو ته ورکول یې ضروري دي. د غوښې تقسیمول څنګه چې قرباني واجب ده، داسې د غوښې تقسیمول هم واجب دی. یعنې په دې باندې باید د ستاسو رادیو چون د افغانستان 99% خلک یې اوري، نو باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې تنها قرباني واجب نه، بلکې غوښه تقسیمول هم واجب دي. په هغه اماکنو کې او په هغه ځایونو کې چې هلته مالداره خلک ډېر وي، غریب پکې کم وي، کلته استحبابي موضوع وي، خو دلته وجوبي عمل دی. وجه دا ده چې کونډې، رنډې، یتیمان هغوی یو مړی ډوډۍ ته حیران پاتې دي. نو کله چې پاتې وي، هیوادوال باید په دې پوه شي چې هغې یوازې وینه توی نه کړي، بلکې دا قرباني هم وړاندې کړي چې د غریبانو په کورونو کې هم دغه موجود وي، غوښه موجوده وي، د هغې اولادونه یې وخوري، نو بیا به موږ قرباني کړې وي، او که نه وي نو بیا به الہ العالمین پرې راضي نه وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه، تر بیا ښه چاره.
یاد پزنا درنجو تور خان وهله سور شال دی پسر کله نره نره باران دے نور دی لگوله نره نره باران دے یاد دی پزنا درنجو تور خان وهله سور شال دی پسر کله نره نره باران دے نور دی لگوله تورا بڑنگ بک ٹول کلے سو شال دی پسر کلے نرے نرے باران دے نور دی لگولے سرگو در پسی خوب تختی دلے سرشال دی پسر کلے نرے نرے